السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:00 تر نگزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خبری خبرونه کې راپورونه در تخبرو تر څنګه مهم خبرونه په سر کې خبريږي. په مهم راپورونه کې اوري چې د بدخشان چارواکي وایي د وردوج په تیر ګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 100 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې مهم کورنۍ او بهرني خبرونه. په بهرني خبرونو کې چې وروسته در تخبریږي اوري، سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. دا هم اوري چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمي چاودنه کې وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شعارف در اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکه کې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. او د امو سیند د څپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ټول چې په دې کار کې د محلي پولیسو قماندان جانان لاسترلود او اوس طالبانو شپږ دېرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ درسې سیمه ییز پولیس ول، د قمندان جلال په مشرۍ او یو اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه، طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي. او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمه ییز پولیس ول، د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوي دي.
د بدخشان یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ټول چې د تسلیم سو امنیتي سرتېرو شمیر 100 تنه دی او ټول طالبانو خوشی کړی دی. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 100 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشی کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نردرې ولسوال عبدالسماد یار ازادي راډیو ټول چې یاد سرتېري نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړي دي. یار زیاته کړه چې دغو سرتېرو د نردرې ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده پر غاړه لرله، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ټول چې دغه وسلوال تیره ورځ د دې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امو سیند د څپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لار هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي، خو تر دا مهاله یې په اړه کوم اقدام نه دی سوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره نن د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ. وی ویل چې خبرې که د بحران د حل لپاره ډیر کم اغېز هم ولري غوره یې کړي. بشار الاسد نن په ټلویزیوني وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریې د پوځ له کنټروله وتلې او ټینګار یې وکړ چې د سوریې پوځ د خپل ولس د ساتنې توان لري، خو وی ویل چې پوځ د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. سپین ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سپین ماڼۍ و چارواکي چې د امریکا له ولسمشر سره کینیا ته تللی ویلي چې دوی د ترکیې د دغه اقدام ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمي چاودنه کې وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. د ترکیې د دیاربقیر ولایت د والي له دفتره په خبر پاڼه کې نن وویل سول چې پر دغو عسکرو پرون ماښام د موټر بم چاودنه سوې ده. خبر پاڼه د حملې پړه پر تروریستانو راچوي او دا هغه نوم دی چې ترکیه یې په عمومي ډول د کوردي جنګیالو لپاره کاروي. تر 14 مخکې د کوردانو کارګر ګوند پیکاکي خبرداري ورکړ چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباروي لامل له انقره سره د اوربند موافقه ماتوي او د موافقې ته پابندي نه لري. د ترکیه ستر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبري اعلان ته وویل د وای موږ پوهیږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي او خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا زه د استخباراتي معلوماتو پر اساس وایم. د دې درې تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د هغوی ټولې وسلې له منځه ولاړې سي. د ترکیې پوځ د عراق په شمالي سیمو او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر پناه ځایونو هوایي حملې کړي دي. د اسرائیل پولیس وایي چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصی جومات ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د یهودانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې نن ګډون کول د عربو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیلو د پولیسو وایاند مکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جومات په عمومي دروازه 2 متره ورتېر شول چې یهودي عبادت کوونکي یې په ډبرو ویشتل او مزاحم ماتیو ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې خبرداري ورته رسیدلې و چې یو شمېر عرب ځوانان به وغواړي چې د یهودانو پر دغو مراسمو حمله وکړي. د پولیسو دغه ویاند ویلي چې پر جمعات د یرغل په توګه نه دی ورغلي او نه هم په زور ورننوتی دي. د اسرائیلو د پولیسو ویاند ویلي چې په دغو عملیاتو کې 4 پولیس سرسري زخمیان شوي خو هیڅوک نه دی نیول شوی. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په ورستیو کې په خپل خوشاله سوریه سونسوي و د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. دغه 19 کلن سړی ادم بروکمن نومیږي چې اسلام یې منلی دی. د نن د استرالیا په ملبورن ښار کې محکمې ته ودرول شو. د استرالیا فدرالي پولیس وایي بروکمن تیره اونۍ له سوریه ستون او ځان یې د ترکیې پولیسو ته تسلیم کړ. دی د جمعې په ورځ استرالیا ته ورسېد. پر بروکمن تور لګېدلی چې په عمدي ډول یې یو تروریستي سازمان ته مرسته رسولی او دا کار په 15 کاله باندې محکومېدلی شي. بروکمن د استرالیا مطبوعاتو ته ویلي چې د بشري مرستو د رسولو لپاره سوریه ته تللی و او تر زخمي کېدو وروسته مجبور شوی و چې له داعش سره همکاري وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن وویل چې لږ تر لږه اویا استرالیایان او پیراق او سوریه کې د داعش په لیکو کې جنګ کوي او لږ تر لږه سل تنه چې په استرالیا کې میشتي مرستې ورسره کوي. او په مصر کې د سویز پر دوهم کانال په امتحاني ډول کارګو بیړۍ تیرې شوې. د سویز د دوهم کانال د دوهمې د دغې لارې د پرانستلو د مراسمو لپاره په سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پر دغه کانال باندې سترې بارونکې بیړۍ د تګ راتګ لپاره امکانات لري. د نوي کانال د جوړولو کار تیر کال پیل شو او د اګست په 6مه به رسمن پرانستل شي. مصري چارواکي وایي چې د سویز دوهم کانال د زاړه کانال تر څنګ جوړ شوی چې 8 میلیارد ډالر ور باندې لګیدلی دي. د سویز زور کانال لشت لژه یو سلو 15 کاله مخکې جوړ شوی و چې سره بهیره او د مدیترانې سمندرګای سره نښلوي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په وردو جلسوالۍ کې 100 پولیس چې پکې محلي او ملي پولیس شامل دي د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان لخوا طالبانو ته تسلیم شوي.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفرم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قمندان محلی اینا را تسلیم داده به طالبا.
دلوړو زده کړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجودې دي.
د دې رسوار له سلونو په هریان کې دلوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایاله آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ اول منځله ده. هم اوري چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو بیا زور اخیستی ده. بیا هم خراغلی د بدخشان چارواکی وی چې په وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلوو پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محلي پولیسو دغه قمندان له خپلو ملګرو سره طالبانو خوشي کړي او نور له هم له دوی سره دي. د پتسل کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی به ډېر ژر د تیرګران د بیرته نیونې عملیات پیل کړي. بلخوا د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په تیرګرام او نورو امنیتي پیښو کې د امنیتي ارګانونو چارواکي پړګڼي. د بدخشان کې د چې وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشي شویو پولیسو په اړه څه نه دي ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شویو پولیسو شمېر 180 کسه ښودلی. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو له ډلې شپږ دېرش سیمه ییز پولیس خوشي کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلوو پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا ورته زمینه برابره شوې وه.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ دېرش سیمه ییز پولیس ول، د قمندان جلال په مشرۍ او یو اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړای شوې دي او تر اوسه هغه شپږ دېرش کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشي شوي دي.
د ښاغلي فروتن په وینا دغه کسان یوه ورځ په محاصره کې پاتې وه چې د ناسمې هوا له امله مرسته ور ونه رسېده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر څلور ورځو مقامت وروسته تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو سلولس کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ییز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نورو امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګڼي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
خبره ده کله چې موږ وینو د دې هیواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچا جدي نه نیول کیږي. له بده مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفي په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډېر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیره
هغه څه چې دفاع وزارت پورې مربوط دي هغه دا دی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډېر ژر به عملیات پیل شي.
ملایتونو څخه ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د غوایت جرم ولسوالي هم د څه مودې لپاره لاندې کړې وه. په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیري ووژل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته دغه ولسوالي خپل کړه. ویل شوي چې په بدخشان کې د طالبانو ترڅنګ یو شمېر بهرني جنګیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. په همدې اړه باندې د بحث لپاره جنرال عتیق الله مرخیل یو افغان پوځي کارپوه هم اوس له مستقیمې ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. ښاغلی جنرال ډېره مننه چې په لاین کې له پات وې. ریپورت مو ګر روا د مهرباني وکړئ ووایئ چې دا څه ښکاره کوي چې د پولیسو یو قمندان دی جکشي او یو سلو یو سلاته یا نور زیات پولیس طالبانو ته ورکي او د طالبانو ته تسلیم کړي، دا څه ښکاره کوي بالاخره په افغان نظام کې؟
دومره د تعجب وړ خبره نه ده چې دا قمندان څنګه تسلیم شوی دی. دا په جګړه کې ډېر شیان داسې کېدای شي امکانات ډېر دي، ولې اصلي موضوع به څه ده؟ د بدخشان موضوع له ډېره وخته را په دې خوا داسې یو موضوع ګرځېدلې ده چې هلته ځایي چارواکي د توپک سالاران د بعضې د دوی زورور خلک د بعضې معلوم په حصه کې دي او د بل سره ډېر سخت رقابتونه کوي. دوی د یو بل سره ډېر دغه لري. نو اصلي یوه خبره دا هم ده چې همیشه دلته سویلی دغه جګړې د شخصي منافع په خاطر باندې سوي دي.
نو سیده چې شخصي منافع خو دلته د افغان عسکرو تسلیمي خبره مطرح کیږي، ولې دومره یو ضعیفه یا کمزورې قومندان دی اوسې چې په جګړه کې بالاخره تسلیم هم شي او دومره ډیر تسلیم کی؟ څنګه
بالکل دتا خبره دقیق ده. ګوره چیرته چې د کاش په استخبارات ضعیف شو او چیرته چې د چارواکو لاس د تعیناتو کې یا پته هغه څوک چې نسلي دي هلته په هغو کې نور لاسونه وهل کېږي، بې کفایته خلک تعینېږي په خپلو منافعو باندې چې هغو د زورور دي نه د ملي مسایلو باندې هغه تعینېږي. داسې مسایل راځي چې داسې اشخاص افراد چېرته تعینې کېږي یا چېرته دوی ته چیر ورکول کېږي د هغو په مقابل کښې به دوی ډېر ضعیف خلک وي. دغسې تسلیمي کېږي دوی کې شک نشته په افغانستان د دغه فساد موجودیت په باره کښې ډېرې دغسې خبرې شته.
ښاغلی امرخیل، سیمه ایز پولیس تر ډېره پورې هغه کسان چې د دوی قومندانان ټاکل کېږي په ولایتونو کې، دوی هغه خلک دي چې پخواني جنګیالي خلک وو، دوی ښه جنګونه کړي دي، پخوا یې ډېرې جګړې کړي دي، ډېرې لاسته راوړنې لري. نو دوی ولې دغسې په اوس وخت کې دوی ولې دغسې کمزوري ښکاره کوي؟ بالاخره دوی تر شا به هم ځینې لاسونه موجود وي که څنګه؟ دوی لاس لري له خلکو سره که څنګه؟
جګړې کولې، خلکو مال یې مور، د خلکو اولاد یې مور. دا شیان د دوی کښې ډېر دوی په دې باندې عادت لري. دا د دوی د قهرمانې خبرې ډېرې کېږي، ولې حقیقت خبره دا ده چې دوی د پیسې شته.
بله ښاغلی امرخیل، رابشو دې بلې خبرې ته چې په بدخشان کې ولې تل دغسې پېښې کېږي؟ یو ځل د ملي اردو سرتېري وژل کېږي، بل د پولیسو تښتول کېږي، اوس دغه د بیا سیمه ییز پولیس د دې خبرې ښکار شوي دي. په لنډه توګه باندې څه کول پکار دي دغې د مخنیوي لپاره په بدخشان کې؟
پخښته هلته یوه قوي اداره پکار ده، اداره ضعیفه ده. هغه مشران چې هلته په توپک والا دي، توپک سالاران دي، تر هغه چې هغو دي له بین لاړ نه شي او دغه د معدن موضوع حل نه شي، دغسې مسایل دي ډېرې وکړي د تلویزیون شمشا.
بله بله بله، ښاغلی امرخیل ډېره مننه، ژوندي اوسئ. بله پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل چې په بدخشان کې د سرتېرو د تسلیمۍ په خبرې باندې بحث کوو. ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې ضعیفه اداره او مدیریت د دې لامل شوي چې دغسې پېښې رامنځته شي.
آزادی رادیو لونه ترو وورځي پونه کې
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم اوریدلای شئ، او همدارس مطالب چې د گزارشونو او خبرونو په شکل وي هلته لوستلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ازادي راډیو پښتو وی پانه ده، پښتو پانه ده په فیسبوک کې څه باندې 2.5 لک کسانو خوښه کړي ده. تاسو هم ځان سره خوښه کړئ، تازه خبرونه پکې پراته وي. همدارس د خبرونو لینکونه چې زموږ له وی پانه سره وصل دي هلته تاسو ترلاسه کولای شئ. د افغانستان د پوهنتون نو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هواري شي. په دې مقصد یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویې ویل چې هوارۍ ته تدابیر نیول شوي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوي وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې هوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یوه غړي پوهاند قیس دغو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
لوړو زده کړو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د پاموړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانوني داخلې بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو علمی او اکادمیک لار چار هم پیشنهاد کړی. په جوړه علمی ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریده محمد د استادانو ستونزې تایید کړې او ویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او اوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تېرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تېرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مسوده تکمیله او د عدلیې وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې لسو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت له ټیټوالي شکایتونه کېږي، بلکې ویل کېږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کېږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي، او حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو لو رستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
نای یا له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. د ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلوماتو پر رسولو، عامه پوهاوي، له فساد سره مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود، خو له دې سره سره د مخرزانه او غیر اخلاقي اهدافو لپاره له دغو شبکو څخه د کارونې شکایتونه هم کم نه دي. قسیم سولمل په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د نظر اختلاف د دښمنۍ په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنیو د ځنی سرژنۍ شعار جوړوي. د نیا لازادو رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبه پر ورځ د ټولنیزو رسنۍ د اونۍ په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت ډیریږي او په بیلابیلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
رسانه‌های اجتماعي در کشور
د وی ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلی دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. شغله خلوتګر وایي چې په تېرو نږدې یو نیمه لسیزه کې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډېر پرمختګ وکړ. دی وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالې مشکان مصطفی وویل چې د ټولنیزو رسنیو مؤثریت په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنیو لکه راډیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ټولنیزو رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو، پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان له دې سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کېږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کاروونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
مو هنوز هم نیاز به ازی داریم که فرهنگ استفاده هست.
دوی موش له هم ارتیال رو چیلی تولنیزو رسنه چخه ده استفاده فرهنگ باید پیاوڑای سی. دولت باید داس پروگرامون پیل کری چیل تولنیزو رسنه چخه سما استفاده وسی او اخلاقی موازین باید تدوین کری. تولنیزو رسنه پیوش میر هوادونو که دستر و سیاسی بدلونونو سبب کرده دلی دی. خلق و مدنی فالان هم وای چیل تولنیزو رسنه چخه نباید یوازی دو وقت ده تیرولو او سرگرمی لپاره کار واخیستل سی، بلکه در شبکه باید خلکو ته د معلوماتو در رسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدل سي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت جنګیالیو او طالبانو ترمنځ خپل منځي جنګونو بیا زور اخیسته. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنګ اوس هسکې مینې ولسوالۍ ته رسیدلی. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره په لسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواري دا رپورټ جوړ کړی.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت نا وخته د دوی ځواکمنی خطی هم روانی دي. په دغو سیمو کې کله د داعش او کله د امارت اسلامي ډله پر یو بل برلاسه شي، خو په هر وسله واله نښته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. تېرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز، کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نښتې پیل شوي. د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغو جنګونو له امله یو او بل ځای ته کډه شوي.
ماشومان ښځې سره سرلوتي درونه حرکت کوي، پیاده وځي، څه موټرو کې څه پیاده وځي سر، څه جلال آباد ښار ته، څه مارکو ته، څه د دیوالا نورو سیمو ته ځي سر. او دوی خپلو کې سره لګیا دي، جنګ دی، تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکي او نه کوم اقسلام الله خدله ده. جنگ اوسم شدت سره روان دی سر، او زمونږ دا تقاضا ده چې دغه ته حکومت توجه غواړو سر، چې دغه کې مداخله وکړي او دغه ډلې وځپي، زمین ځای وشي سر، او غټې ستونزې وروسته پیدا کړي سر.
جنگ چې دی د داعش او د اماراتو ترمنځ روان دی، او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونا وتلي دي او مالونه یې پرېښي دي، کورونه یې پرېښي دي، او دغه نظر خپله جنگ روان دی.
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزید هسکې مینې په ولسوالۍ کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي او په خبرې د دغو جنګونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی.
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړي دي، احمد زیاد دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه شی څومره تلفات اړولي. امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړي، نن د کوم نښتې ګزارش نشته، خو پرون کړي سره.
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې، چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو، ماشومان او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته، چې د همدغو جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې هم خلک سوځي.
حال او مال زمونږ ټول تباه او برباد کړو، کورونه زمونږ اوس اشپزخانې، چرګانې په والله چې زمونږ ژوندۍ ورته غورځولي، فیل مرغانې ژوندۍ ورته غورځولي، مالونه داسې مالونه په والله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان یې نه ورغول، هغه په کلاشینکو باندې وښته، هغه نه روس په لال کړه، او بېرحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه، انسانان یې د کمرو نه را خطا کړه. موږ یې مالو حال چور چور کړی دی. حکومت په دې کې چې دلته امنیت اولته امنیت هغه ځای ته سر نه را ښکاره کوي چې په دې ښځو ماشومانو باندې څه تېرېږي. په والله چې دا چپړې داسې پرتې وي په دې لار کې چې بې امتحانه چپړې د زنانه او ماشومانو نه پاتې شوي وي، چې دا پایداره روانو خوران څوک د کمر نه لیدلی، چا لاس ما چا پښه ماته، او داسې یو رشت دی چپړو پروتو چې تا ورته ژړلي وای، تا ورته ژړلي وای چې مسلمان باندې دا حال ولې دی.
نوموړي د مشرانو جرګې پر هغه پلاوي هم نیوکه وکړه چې په خبرې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوښ دي. دی وایي دغه ډول پلاوي چې له مرکز راشي یوازې د ولایت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي، خو د سیمې د خلکو له حاله یې ځان نه دی خبر کړی.
به چې داسې حیات ولګي چې هغه ځای ته ځان ورسوي، هغه صحیح حیات وي، هغه د دې حکومت باندې خپه کوي، په دې ولس باندې خپه شي، د ولس سړی داسې سړی را لګي چې هغه د وطن خلاف، هغه کم سره چې لیا د ایران نه راغلی، لیا د پاکستان راغلی، دا روغ افغانا یاتر ولګي، روغ وطن فرست سره در ولګي، چې هغه پښتنه او کښ دا څه حل په دې وطن کې روان دی.
د ویلو د چتیره اونې د ننګرهار سری مشتي ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شو ته باندې زرو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د دوی په خبره دا مرسته یوازې هغو کورنۍ سره شوا چې غنی خیل ولسوالۍ ته راکړه شوې. دا چې نور ولسوالۍ او جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکړه شوې، د هغوی سروې روانه ده.
مومردل چې په ننګرهار کې داعش او طالبانو بیا خپلمنځي جګړو ته زور ورکړی دی. وربشو پکتیکا ته هلته شاوخوا 140,000 هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې دي، د شری ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیل غونډه کې د یاد ولایت چارواکو، مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه. رسنیو ته وویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جماعتونو ته ورځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې وي.
تقریبا د بشپړ ورځې دوام وکړي، او خاصتا د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې تقریبا 140,000 په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د 9 میاشتنۍ نه تر 5 کلنۍ پورې عمر لري، د به ټول جکټې بریان د ستنې په واسطه باندې واکسین کیږي. هر کلی جماعت په جماعت باندې به دغه ټیم ګرځي، او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخیستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق د میناجان په نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو لارې د شری ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست. پکتیکا والی وویل چې واکسین د شری د مرګونې ناروغۍ پر ضد وقایه ده. د پر پکتیکا والو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په تبابت کې وایي چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزان تر ده نسبت د علاج نه. مونږ نن دلته عملاً فیصله باندې د یوې بی بی میناجان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کی. کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان خامخا واکسین کی.
یاد دی وی چې ډاکټران شره یا سرخکانی و خطرناکه وژونکي او ساري ناروغي بولی.
د سرخکان یشری د واکسین د پیل پاړه مو لپاکتیکانه د نجیب الله علی خو لوخیل راپور اورید. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروئ.
د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردګ ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو همکاري ولوړ نوته تسلیم سوی دی. چارواکي وایي د فرادا نردرې وسوال درې افغان سرتیری د وسوال طالبانو سره یو ځای سوی دی. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسوال طالبان وژل سوی دی. د امو سیند د چپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوم اب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای سوی دی. سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل سوي او څلور نور زخمیان سوي دي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په وروستۍ کې په خپله خوښه له سوریې سنسوي وو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. او اسرائیل پولیس وایي چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصی جماعت ننوتل.
د افغانستان له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې په افغانستان کې ځینې شرکتونه کورني او بهرني پانګوال په بهر کې پانګونې ته هڅوي. د دغه ادارې بیان روح الله احمد جینن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د قانون خلاف عمل وباله او وی ویل چې دغه شرکتونو جواز به لغوه شي. احمد جی وویل ځینې شرکتونه دي چې زموږ کورني پانګوال سوی چې تاسو لاړ شئ ترکی یا دوبی کې پانګونه وکړئ. موږ هڅه کوو چې دغه شرکتونو جواز بیرته لغوه کړو. ښاغلی احمد جی زیاته کړه چې دغه شرکتونه د رسنیو له لارې خپل اعلانونه خپروي او دغه کار مخنیوی باید وشي ځکه چې د پانګونې ته سخت زیان رسولی شي. په شمال زون کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین د پانګاچونې د کموالي په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر احمد قاسی نن ازادي رادیو سره په مرکه کې د پانګاچونې د کموالي سبب ناامنۍ، د تیر کال انتخابات او د دولت بې غوري وویل. ښاغلی قاسی زیاته کړه چې له درې کلونو را په دېخوا په شمال زون کې د ناامنۍ له امله هیڅ ډول پانګونه شوې نه ده. قاسمی زیاته کړه چې د تیرو انتخاباتي لانجو له امله په شمال زون کې 80% پانګاچونه کمه شوې ده. او د بامیان ولایت اوسیدونکي وایي حاضر دي چې د حاجیګک د وسپنې کان د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. د بامیان د حاجیګک کان رئیس انجینیر حمیدالله لالی ویل کوم هندي شرکتونه چې دغه کان مزایده ترلاسه کړې وه د عمل د دغه کان له استخراج څخه ډډه کړې. د بامیان یو قومي مشر حاجی سیفیار نن ازادي راډیو ته ویل د حاجیګک د کان د شوق سیمو اوسیدونکي حاضری چې د کورونو پورانې دو سره د دغه کان د استخراج چارې پیل شي. ویل کیږي چې د حاجیګک د وسپنې کان د کار په استخراج سره به سبان د لزر کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د حاجیګک کان د بامیان ولایت په ختیځ کې موقعیت لري او د سیمې په کچه د وسپنې تر ټولو بډای کان دی، خو دروسه د دغه کان د استخراج عملی کار پیل شوی نه دی. او د همدې بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ او دیرش پوله، یو ایرو و شپېته افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، یو د عربي اماراتو درهم 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 80 پوله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز ناجیه صفای خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر پاغی گو روختي کاروهان وای چې ډیر کسان د ویټامین ډي په کمښت اخته دي، چې لامل یې د هغو کسانو شمیره زیاته شوې چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو اخته دي. روغتیایي کارپوهان ویلي چې په خلکو کې د ویټامین ډي د کمښت لومړنۍ نښې نښانې دا دي چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د وسره سره په سټډیو کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل را سره دی چې مکتبه په دې اړه معلومات راکړي. خو لومړی له هر څه ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي رادیو محترم او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او د اوستیوپوروز مسله یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي، در مورد که با معلومات ورکم.
بله، دیر ازیت منونا دوستانو تست با دستیدیو در تلیفون شمیره هم تکرار کم تا تاسیه که کما پختن لره دکتر سیبنا، نو کولشه چه پدیش میرو سیدیو تا تلیفون وکه و مستقیمن لدکتر سیب ادخیل نا خبال پختن مطرح که. از منگ دستیدیو در تلیفون شمیره دی 0-99-215-30 بلا شمیره مده 0-99-215-50 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب ادخیل، بعد خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډېر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه یې د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډېر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدي لحاظ ریسرچ تحقیق شوی ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډېر یو اوږده مرحله لري، چې اتفاقا دغه مرحله ډېر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
بله دوستانو، تاسو سببی هم یادونه وکړو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو اوري د خبرونه نن ورځ د پاره ځنګړي شوی د بندونو هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ټرینر ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل له موږ سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات ورکړي. په دې اړه د خبرونه په دې برخه کې رازو یو اوریدونکو لرو چې دوی کومه پښتنه لري په دې برخه کې، د دوی پښتنه به هم واخلو بیا به رازو نورو سوالونو ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مله
ځان معرفي کړئ او کومه پښتنه لري ازادي رادیو اوري. ډاکټر صاحب، د دوی اړیکه له موږ سره پرې ده. د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځانګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمینه برابروي؟
ډېر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه سره موجود وي، د هغې د وجه نه کلسیم ډېر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولری نو د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نو وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغي. اړیکه نیسو که
بله اړیکه بنیسو له زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورې، مهرباني وکړئ. ښه، د دوی اړیکه پرې ده. ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ته به هم ورسو، خو د هډوکو د نرمښت په اړه به یو څه نور معلومات هم تاسو ورکړئ. خو د بل په اړیکه
وعلیکم
السلام، ځان معرفي کړئ مهرباني.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې کوي.
ښه دلاور خان، مهرباني که کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه.
ما پوښتنه زاره پروس کړې نه سم د څور باندې ما په کومه تشې د بمبې وزیر اکبر خان کې عملیات کړه.
ښه
نو سره باندې پوند باندې دا بجلی کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري نه د دې بل په خیر ولې نرم شنو لري او چې نو وګورې دا مقاله کوم بیا داس کې دا ورځې درې ورځې او پر څو بر سره پیدا کی
او ورجان د پخما ته وړو کې کوم قسمه دا وړو کې دی او د دې باندې لکورته
دا د پوند په سر باندې دا پخما ته دا غاټه د چې بیا چې خان تیر کړه دا خپل وزیر اکبر خان کې عملیات کړ بل دغه اوس چې دا پخې مغه چې نرم شنه کوي لکه مثلا دا بله چې توره قاتېږي دغه نه قاتېږي او چې وځېږم یا کار وکړم بیا هم درس کوم پرسېږي.
او روژانه وجه چې شی وه دا ولې ماته شوې لوېدلی وې څه خبره وه؟
دغه زه غورځېدلی یم، هو زه غورځېدلی یم، پسرلی وه زمکو کې اوبو په خټې کې غورځېدلی یم. بیا ماته وه بیا پنځه دانې پلاسترام پکې دغه پتره یم ورکړه، پنځه پیچونه یم پکې ورکړم، دلته عملیات کړه تخانه هم دلته وخکرام چې دلته وکړه خول دغه پخې چې وګرځېږم درس کوي.
او اوس یو کال تیر شوی که نه؟ تقریبا کال در مخه د ویلی چې خپم ماته شوه، په اکثرا ګمان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانن لاندې او بجلک ترمنځ دغه قسمت اډوکه به مات شوی و چې د ویلی چې خان هم پکې تیر شوی و. کله کله د عمومي لوی هډوکي چې ماتیږي دغه د ارجاع لپاره موږ د څو میتودونو نه کار اخلو، یا د بیرون نه سیخان تیرو چې اکسترنل فکسیشن ورته وایي، یا کله کله په پلستر سره تثبیت کوو، او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فکسیشن ورته وایي. طریقې هغه هم مختلفه دي، یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل. هر صورت په غی خبرې نه کو، خو د ورور سوال ته به داس جواب ورکو. په هغه حالاتو کې چې موږ او غواړو چې اډوکې دوباره جوش وکړي، نو یو څومره د وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کیږي. یو تعداد مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعاله صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي، حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلاستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي. نو موږ همیشه ترې خواهش دا وي چې د عضلاتو ته سره د غي چې دوی نشي قاتولی حرکات باید ورکړي. دغه سبب د دې کې چې په آینده کې د دوی دپاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي. خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي، چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو، یعنې د مفصل نور التهابات دي. په هر حال ورور جانه، ستانه موږ خواهش داده چې دوباره د یو اورتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه، حرکات یې ډېر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو. هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ هغو ته مساج ورکو، فیزیوتراپي ورکو، خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي. په هر حال فعلا مساج ورکوه، د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه.
ډیره مننه. احمد خان له کندوز نه، السلام علیکم.
هلو،
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
احمد یم د کندوز ولایت د ارچول سوالی نفاس د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي. دا ویټامین په بدن کې زیاتیږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتیږي.
ډېر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه. په مجموع کې ویټامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي موادو کې چې موږ تاسو لرو په دغو کې هم شته، خو ډېره زیات چي دي په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ما ته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دی به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټوي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډېر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز دی ډېر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تیر دواګانې اخلي، مثلا من ورته د کورتیکوستیروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هپارین اخلي دواګانې اخلي، یا یو دوا د من میتوترکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې وي بدبختانه الکولیستان دي شراب سکي دوامدار دوی د ایتایل اخلی ایتانول، په دو کې د ویټامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او زمنن هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې هغه کوي کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویټامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دو وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
بله نذیر احمد مهرباني وکړه. السلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې ما اړ دي چې دغه نازک یا غوښه مې نازک کړه چې غوښه مې نه لږ کړه زخمي چې بیا څنګه جوړي.
ورور جان څو کلن به یې؟
تقریبا دا یې وښکاره.
او وظیفه دې څه ده؟ دکاندار. دکان دې مخ مرته ده که سوري ته وبخه؟
مرته.
په کوم ولایت کې اوسې؟ کندوز نه لکه چې وایي
زابل.
زابل څخه ډېر ښه. یعنی بنیادی عام ته ور ډېر ډنګر یې؟
ډنګر یم.
ښه. کور کې کور وو هم داسې کم از خلک وکه څنګه؟
یا هغه دغه چا جنه
دغه. او می کومه ناروغي خو نه لري په وجود کې چې ملاری
نه لري؟
بله.
چې وهن مې له خبر زخمي چې بیا ژر نه جوړیږي.
یو بل ناروغي د شکرې ناروغي مورته یې هغه خو بنل لري ماینه د کله کله کنه
دا د خېوار څخه دروسه پرې دا واسه دا
خدیر خو ورجنه.
له تاسو مننه نذیر احمد خان. ډاکټر صاحب ساسي دا پختنه وښله او مفصل
نذیر احمد خان ورور یو تعداد کسانو عام طور سره بنیې همداسې ولادي شکل سره غوی په اصطلاح کم وزن وي، ډنګر وي. دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکي وای نشټوالی د مرض او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده. مونږ څومره جوړ هم اوسی په وجود یو قسمت کې به یو چی وي، یو دانه به وي، یو بخار به وي. په هر صورت سره بیا ورسته کلو کې دا علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړي چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي وسی و ځینې کسان شاید وزن کم وي خو خپله راضي دي ناروغه نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامداره اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذي مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعاع سره نه یې مواجه شوي او زابل ولایت خو زموږ تاسې اطراف ده هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معاف یې. که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده، خو که چیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تاسو سره لازمه مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډېر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
مننه دوستانو، نن خبرونه کې د بندونو او هډوکو په دردونو غږیږو. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سنگي ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتخیل لمن سره په استډیو کې د یو تاسو ته په اړه معلومات ورکړي. یو بلوریدونکو اخلو، عبد الله کندهار نه، السلام علیکم. مهرباني وکړئ عبد الله خان.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام عبد الله. ورو ورو
کچیره هغه کسان چې مختلف شیدو مختلف نور د کوم څه بجاتو لامل نه ټینګي په څه کچیره چې دغه موقعیت تلک تغیر ورکړي چې غږ مو پریکيږي. ډاکټر صاحب سم سوال ونه خسته.
خا ویل ویتامین دی په سبزیجاتو کې هم څنګه یو څه حدا پورې مو وخت نور پوښتنه خو نه لري وروره ګاډي کې پرې شو. ډېر ښه ورور جانه، تنها په غوښو کې یو شیدو دی که نه ده؟ موږ تاسې خصوصا قندار کې ډېرې ښې مېوې لري. تاسو په مېوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامینونه شته، هغې جملې ځینه ویټامین ډي او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په مېوو کې دي. له دې چې موږ د راډیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډېر ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو، ځکه ځینې کسان چې وضع د اقتصادي جوړ نه وي بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامداره موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یا یو تعداد کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري، خاصتا یو تعداد میندې په جریان د امیدوارۍ کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. منګ او تاسې خپل نورمال رژیم چې اخلو انشاءالله چې همدغه هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډېر ضرور دي او هغه شیان چې کلسیم او ویټامین دی ولري، خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دې کې ډېر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي انشاءالله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کېږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو 1.5 میلیون پیښې رامنځته کېږي. ستاسو له نظره په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډېر ښه. اصلا په 1949 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه بخشه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستېدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کېدای شي. په هر حال دغه د اډوکو رستېدل یا نرمېدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د 15 کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډېر زیاتې لیدل کېږي. ځینې کسان به تاسو لیدلي چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي، په ملا باندې کوب کېږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي، بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کېږي، یعنی خطونه پکې اضافه کېږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستیپوروزس یا د اړوکو رسېدو سره مواجه دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پات شو، مهرباني وکړئ. احمد الله وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. احمد شاه جان مهرباني. وعلیکم السلام.
دکتر چه بود باشم که می کنم می شنم که زمان رو دست داد می کنم حتی یعنی زندگی مجبور می شم که در خانه ای کسی رو بگویم که از دست ما بگیرد بخیزم امی ساتم
بله
زد کنم دیگه من های هم گی کم بودی بیتم این سی سی و شما چی می فرمایم و از این گیت هسته که چی بگیم من وقتی یک گیمنا تشکر می کنم.
محترم چند سال عمر دارین بباشن؟
از 50 بالاست دکتر.
50 بالا وظیفتان بباشن؟ درست است، درست است. خب بسیار خوب، از طریق رادیو برتن جواب میتیم.
در من لده غرور میره بنیو را کرده
غرور احمد شاد کابل سخه ویده د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په ځینو کسانو کې چې په انګلیسي کې اوستارتریت د مفاصل ورته وایو، اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسو وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دوه موږ لیدلی ده، د بند سطحه نرمه ده، ښویې ده، د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایوي چې چسپناکه او سپینې اوبه دي، هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري. ښه پار صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو، کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي، د اډوکي سطح چې غزروف باندې پوښل شوې ده، دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چپی راشي، کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریش شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ تخریب کیږي، دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي، په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بې حرکته کوي نه. دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو اکسری اخیستل کیږي. په ځینو حالاتو کې که موږ دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي، په ځینو کسانو کې چې ځینو حالاتو کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز او ځینو نورو امراضو کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاده کړه، دا ورور دی، نه پریشانه کیږي، انشاءالله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستی، ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکړم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 یا 10 دقیقې دوی په د خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي. په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي، هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال ورور جانه، ډېر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه، داسې لږ شانتې دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالات کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي، بیا یو اکسرې اخیستل کیږي مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې مفصل معلوماتو. دوستانو د خپرونې لومړۍ برخه هم په همدې څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خپرونې دویمه برخه مه هیروئ، بیا هم د همدې ناروغۍ په اړه غږیږو. البته تر ډیره به د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. نو دا اوس درې بجې کیدونکې دي، د درېو بجو خبرونه به واورو. تاسو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتېدل یا کسر پاره غږیږو. او تاسو به مخکې به هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې اعلان کوم چې خبرونه وروسته بیا کولای شئ چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسئ. 0999215 بله شمیره مو ده 0999215. دا د سټوډیو ټلیفون شمیرې دی. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې ټرینر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هم له موږ سره په سټوډیو کې دی. راځو خبرونه اورو. د دریو بجو مهم خبرونه سحر لیوال څخه اورو چې دا اوس را سره په سټوډیو کې ده.
مقام های